د هایل اونیزې خبرونه لیدو ته ستړي مشي. درنو لیدونکو دا اونۍ د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لوبو او سیالیو غږیږو. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا د افغانستان د کرکټ ټیم د 2019 کال وروسته چې هیڅ لوبه یې نه وګټلې اوس په 2023 میلادي کال کې یوازې د څلورو ټیمونو شاته ده چې لومړی مقام خپل کړي. د افغانستان د ملي لوبډلې د کامیابۍ راز په څه کې ده؟ څنګه تر دې خلوبې دلې شي؟ څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟ او د سنورې پوښتنې به نن په دې بحث کې د خپلو میلمنو نه زه وکم. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانگزی صاحب ته او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی صاحب ته مونږه بلنه ورکړې. دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مشویم، په خیر راغلی. او اجازه راکړئ چې اوله پوښتنه د ستانگزی صاحب تاسو نه وکم چې دا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دغه وروستیو پرلپسې بریاو راز تاسو په نظر څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې خوشنا صاحب تاسو او ګرانو لیدونکو ته سلامونه. یقینا د افغانستان ملي لوبډله په دې نړیوال جام کې ډېره ښه ځلېدلې ده او ښه لوبه کړې ده. راز د لوبډلې ټیم ورک ده او هر لوبغاړي ته د هغه د رول معلومه اول دی او هر لوبغاړی خپل رول ډیر ښه تر سره کوي. یو ډیر ښه کمبینیشن جوړ شوی ده. یو دوه تغیرات په یو لس کسیزه لوبډله کې راغلل. د اکرام علي خیل راتګ د مثال په توګه یو ډیر ښه تغیر دی افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې، او همدارنګ ښه سلیکشن د یو لس کسیزه لوبډلې کې. تاسو وګورئ پرستۍ لوبه کې د نور احمد ډراپ کول، چې نور احمد درې لوبغاړي د پاکستان خلاف آؤٹ کړي ول، نو دا به یو ډیره دلیره فیصله وه، یو جرأتمندانه فیصله وه چې نور احمد ډراپ او فضل حق فاروقي ان کړ په یو لس کسیزه لوبډله کې. فضل حق فاروقي څه ده مین آف د میچ څه
مننه. اخره جمله کې مطلق قط وصل شو خو پار صورت اوسم خده تصویر هم چون را سره شته. احمدزی صاحب تاسو بیا هم ستړي مشي، تاسو نظر ماینه پښتنه داخله مو تر څنګه قدم وي چې ملي ټیم څه باید وکړي چې نورې سیالۍ هم وګټي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ما سلامونه او نیک هیلې هم بنه. بالکل ملي ټیم کې ما تقریبا 15 دي تغیرات کاری سیاغه د دې باعث سوي دي چې موږ دغه لوبې وګټلې. اول خو د موږ د فیټینګ آرډر کې د او هغه ځکه چې موږ اکثر په نو تیرو میچونو کې ډېر بالونه مس کول یا ډېر ډاټ بالونه بلو بول، هغه ډاټ بالونه د عظمت پر اتک سره ډېر زیات کم شوي. دوم هغه سټرایک ریټ یا چې موږ یادوو د رحمت شاه د اشمت پره کې دې زیات فرق راغلی. رحمت شاه سي د اوس په مخ کې به تقریبا 50 سټرایک سره لوب کوله، اوس دا 90 تر 100 سټرایک ریټ پورې رحمت شاه لوب کوي. اشمت هم خپل سټرایک ریټ سي دا ډیر زیات ډیولپ کړی ده. دا ډیر مثبت تغیر ده. بل تغیر دی د اکرام علي خیل. د اکرام علي خیل راتګ کومنګ وګورو هغه ګربز باندې ډیر زیات تاثیرات ورزولې دي. ګربز په ګرون کې سیدا ډیر زیات ریلیکس وی، ډیر آرام وی. بیسیکلی دای بیټینګ ترازی نو دای یو کار کوي، نو هغه یو کار سیدا دای ډیر زیات نه ستړی کی، نه ذهني ستړی کی، نه جسمانی ستړی کی. کومنګ د ګربز تیر یولس دولس میچ وګورو چې رکی د کیپینګ کړی او بیا سیدا چیسینګ کې رنځونه کړی دي، نو ګربز موږ ته خینه ده زلیدلې. تقریبا یولس لوبو کې ګربز سیدا موږ ته رنځونه دي کړی. کله چې موږ چیسینګ کړی ده، کلم چې اول بیټینګ کړی ده، موږ ته ګربز سیدا ډېر زیات رنځونه کړی دي. او د اکرام علي خیل راتګ سره اوس په چیسینګ کې ګربز موږ ته رنځونه شروع کړي دي. دا ډېر غټ فرق ده. بل سیدا ټیم په دې باندې اوس پوه شو چې موږ هم میچونه ګټلای شو او موږ سره بل لار هم نستا. موږ به خامخا په ګرون کې 100% کوشش کوو، د میچ د ګټلو کوشش به کوو. موږ کولای شو چې میچ وګټو. دغه یو مورال او دغه یو ذهني روحیه په ټیم کې دی چې دا لیدل کېږي او ډیره پیدا شوې ده. دوم سیدا چې موږ ډګر ساتنه سیدا ما خري خبره به زور کم سي ډګر ساتنه کې موږ فرق راغلی. ډیر زیات کیچونه سی دی ګراوند فیلډینګ هم ډیر ښه سوای ټیم ورک سی دی مونږه د سیخکاری سی هر یو لوبغاړی یو سلو لس فیصد کوشش کوي دی نه په ګراوند کې نو ټیم سی دا د ستالیجی سره په خبره متحد هم ښکاري نو دا ټول هغه لاملونه دي چې ټیم د ګټې په طرف باندې روانه
مننه احمد زه سه بله بلم نظر مو وایو یا
د ټیم راز با په د روانو لوبو کې کزو وایم منګ باید هیڅ هم د سپیشل ونه کوچی شي باید تغیر نه کو منګ صرف یو فیصد زیات کوشش پاره برخه کې باید هر میچ د پاره ولرو که منګ یو لوبغاړی په بیټینګ کې رنز کم کړي هغه باید لږ نور زیات رنز وکړي که چا بولینګ سي دا د ښکار سوي سي نورم ښه کوي سم باید نورم ښه وکړي که فیلډینګ کې لږ خرابای په ټول نور میچونو کې کړی روان میچونو کې د ډګر ساتنه کې نور هم فوکس وکړي نو ان شاء الله زموږ ټیم ریتم برابر ده او د سریلانکا خلاف به زه وایم چې واحد یو میچو چې زموږ د کیپټنسی سوا هغه د ښکاری دا چې واقعي ګراوند کې یو کیپټانی کیږي ځکه زموږ د بولرانو پارټنرشپ سي څنګه وچلی ده د عظمت او د راشد بیا د مجیبو د عظمت او د فضل حق د فضل حق او د راشد بیا د عظمت او د مجیب ماسکي بیا د نبی او د مجیب ماسکي نو ډیر ټارګیټډ بولینګ وچلی ده د سریلانکا خلاف او زبردست کیپټانی اوس
مننه احمد زه سب ستاسو د خبرو کول دا و چې دا ځلی ټیم ډیر ډیسپلین کې وو او ډیر تمرکز یې د خپل ټولو اساساتو ته او تخنیکی مسائلو ته کړو مننه نظر اعظم بل اړخ ته څنګه زه سب ستاسو نظر اخلم په اول چې په نړیوال جام دغه اوسنۍ لوب او سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته څه ډول ستونزې اصلا پکې شته دی که لګي ذکر کوي او فکر کوي چې دغه ستونزې دې کې توجه ورته وشي
کوم نقاط ته توجه پکار و د نړیوال جام د شروع کېدو څخه مخکې هغه نقاط ته او مهمو نقاط ته هیڅ پاملرنه یعنی ډیره کمه پاملرنه سوی وه تقریبا د یو لابراتوار شکل د افغانستان ملي لوبډلې پرسته یو دریو میاشتو کې اختیار کړی و تقریبا ډیر سپینځ ډیر لوبغاړي وو ازمویل سول او د لوبډلې ترکیب نه برابرې ده که تاسو کتلې می په دې نړیوال جام کې لا اوس موږ ګورو چې لوبډلې ترکیب هغه یو لسکسیز لوبډلې ترکیب جوړیږي او بل د لوبغاړي پلینګ د لوب عمر مینجمنت ډیر ضرور ده یو لوبغاړی باید پوره سکرین سي بل خصوص هغه لوبغاړی ستا د ټیم کور حصہ ده اساسي حصہ ده که هغه د تا راشد خان ده که هغه عظمت الله عمرزی ده که ګورباز ده که مجیب زدران ده که هر یو دغه لوبغاړی دي د دوی ډیر یو بزنس سکیجول لري د نړۍ ډیرو لوبیږي ګونه باید مدیریت سي د دوی د لوبې ژوند ته نس همیشه او د سکرینینګ لاندې وي نو دغه نقاطو ته هم پام نه وسوي عمده خبره دا ده چې د لوبډلې ترکیب ته هیڅ نه و پاملرنه نه وسوي که اوس هم موږ ګورو عظمت الله عمرزی لکه څنګه چې مخکې مزي صاحب اشاره وکړه میډل آرډر ته راغی او دی هلک سده خپل ټول هغه انتقادات چې په ده باندې کېدل هغه انتقادات ته جواب ورکړ دا لکه یو پراپر بیټسمین ده او په میډل آرډر کې موږ ډیر زیات سټرګل کوو همیشه په میډل آرډر کې د یو ډیر ښه د سپورټ حاصل سره لوبډالې ته سټرایک ریټ یې همیشه سلو پوری وی بالونه ډیر زیات نه خوري که اگر که هم سنگل او ډبل دته د قوت نقطه نه ده خو هغه برته په بالونه باندې ریکور کوي دا یو ډیره ښه نقطه ده که د افغانستان ملي لوبډلې په خوا زمونږ مشکل بچي اوس ډیر زیات ډاٹ بالز زمونږ خوړل اوس که چیرته موږ په میډل اوورونو کې ډیر زیات ډاٹ بالز کوو خو موږ د باونډری ریشو زیاته کړې ده منګه سدا چلوریز او شپګیز زیات او هغه د ډاٹ بال ریکور کیږي بل برته دا یو ډیر ښه اصل دا هم دا رنګ د اکرام علی خیل انټری سٹارټس ته امزي صاحب اشاره وکړه ګربز زمونږه همیشه په چیس کې ناکامه شوی وو خو له غرض نه سي د کیپینګ پرې خایدا 2000 د مونته په چیس کې اتیا اتیا منډي وکړلې نو دا یو ډیره ښه اشاره ده لوبډلې ته همدارنګه تھینک ټانک ته د لوبډلې سي لوبډلې سره ګرځي
صحیح مننه احمد صاحب تاسو نظر په دې اړه باندې ان ستونزې به څه شي یا د لوبغاړو د موجوده تمرینونو امکانات او د تنظیم او مدیریت ستاسو په نظر باندې سم دی که نورم سمول غواړي
ګوري د افغانستان ټیم چې دار وخت کې لوبې کړې دي کله چې افغانستان ټیم افیلیټ ممبر و نو دوی موږ سدا ټول ډیویژنونه ډیویژنز وګټل او هغه سفر چې کوم ډیر وخت کې نورو ټیمونه تای کړې موږ په دونیم کال کې تقریبا اتیا لوبې وکړې نه هغه لوبې موږ وګټلې کله چې موږ سیټ ممبر سو نو سیټ ممبر کې موږ خپل حریفان ټول وایو او کله چې موږ پول ممبر سو موږ ښکارا سو چې موږ لږ سټراګل کوو لږ مشکلاتو کې یو بازی بازی جونه چې موږ خراب دي د غلکان سي وسلو بکی په دې باندې تقریبا په بازو لوبغاړو باندې نه کال کار کوي او کار وسو لږ تر وسه پورې دی انډر 19 ملي ټیم نه کال کیږي د بازو لوبغاړو 15 کال کیږي او د بازو لوبغاړو سیدا څلور 15 کال کیږي سی ملي ټیم تر اغلی نو سکل نه نه دا لوبډاله به مونته میچونه غټي کدا اوس مونږه د وریدم جوړ سوای دا میچونه غټي هم مونږه ایونت نه سو غټل کله چې مونږه ایونت ته لوب لوبډاله جوړو یا ایونت د پاره سیدا سبا مونږه د ایونت د غټلو نیت لرو نو مونږه با ډیر زیات د چیان دي سی هغه کې مونږه باید وس نه کار شروع کو او روان درې سلورو کالو کې مونږ د سلو ډاله ولرو چې مونږه ایونت په وګټو زمونږه فاست بالینګ برخه د سي د سي نخ کاری سي غادي مونږه مونږ ته میچ وګټي میچ وینینګ فاست بالینګ مونږ ته نخ کاری د مونږه فټنس مسایل سي دي په انټرنیشنل سټانډرډ باندې نه دي مونږ خپل فټنس په انټرنیشنل سټانډرډ باندې برابر وو د مونږه هغه خپل لوګډاله فارمولای سکول نور لوګډاله سره مونږه لک شاته یو سره سټانډرډونه او معیارونه سي دي هغه د مونږ د بیټسمنانو او ریجونه دي کاغه د بیرنګ د بیټسمنانو د خپل رول مطابق لوبه ده کاغه د مونږ د بیټسمنانو کنسیسټنسي ده د باید تسلسل د بالرانو د بیټسمنانو تسلسل په دې باندې به کار کوي د معیار سره مونږ جوړو نو مونږ ته یو درې سلور کال نور هم ټایم پکار ده چې مونږ تبا د لپاره ایونت ټارګټ کوو ایشیا کپ ټارګټ کوو سی ویګټو ورلد کپ ټارګټ کوو سی ویګټو اوس باید مونږ قرار کیننو د مونږ روان ټارګټ باید ډیر غټ وو سیږي او دې لپاره مونږ باید ډیر کار وکړو کوم ته اوس پورې د سیمه ښکاری چې کوم کار روان ده ډیر روان سلور کلو د لپاره ځکه تر اوسه پورې د مونږ د نسکلن لوګډال انتخاب سوي نه ده په دسمبر کې مونږ ایشیا کپ لرو نو نسکلن لوګډال انتخاب نه ده کته دې مونږ لیستې میچونه لایو دي دا وګورئ نو مونږ د لیستې د زړونو ټیمونه په 150 رنزو په 150 رنزو اوټيږي د مونږ د لیستې ټیمونه سي دي اس ایچ پی پی یا غا د لوړو مهارتونو پروګرام اس نه لري سي مهارتونه باید جوړ سي دغه د فار اس پلان نه لري لکور انتخابي دي راځي ګراوند ته او ګراوند کې د لیستې معیار غونټ میچونه کوي هغه په تلویزیون باندې او لوګډاله په 150 منډو اوټيږي او بل سي 10 منډي پرکی یو هم شپګولو غاړي کې اوټي ولیدینه د سکاریږي چې در روان څلور کلو د پاره مونږه شاته هیڅ بیک اپ باندې کار صحیح منظم نه روان کړی مونږه دغه نقاطو ته باید فکر وکړو چې روان مونږه ایونت ټارګټ کړو ځکه وخت روان ده چې مونږ په یو میچ دوه میچ ګټلو باندې دا تینور بسنه نه نسو کولای یا ورلد کپ کې په اشتراک باندې دی شاک په اشتراک باندې باید بسنه نور ونسی باید د ګټي
مننه احمد زی صاحب پویګم ستاسو نقطې تخنیکیم دي او ځنې ستونزې مرته تاسو ذکر کړي او یو تر ټولو مهمه دا چې توقعاتم کله مونږ ډیر مطرح کوو زغواړم چې دلته دا غد پلیرانو یا د لوبغاړو د زړنم یو خبره دلته واچو چې امې تاسو راته جواب راکړي او زمنن کاغویم بیرته ګوري نو په دې به خوشاله شي چې دا د اغوی پښتنې مسشته دی هغه دا چې مونږ تاسو ټول پی دی پویګو چې د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان ملي ټیم د نورو په پرتله یعنی د نورو ملي ټیمونو چې د نورو نړۍ دي د هغوی په پرتله په یو ډیر استثنایی حالت کې ده او دا لوبغاړو ته مثلا ډیره به ګرانه یا که تاسو خپل نظر راکړئ چې څومره به ګرانه چې دا د خپل هیواد یعنی د افغانستان ټول دا موجوده بحرانونه د پامه وغورځي او خپل ټول فکر مثلا یوازې د لوبو ګټلو ته متمرکز کړي ستانګزه صاحب که تاسو د دې جواب راته راکړئ
اشنا صاحب محترم دا متاسفانه دغه بحران سره مونږ غټ سوی یاستو. اوسنی حالات بد لږ څه توپیر ولري له تیرو شلو کلو څخه یا دغه دوه دوه نیمو لسیزو څخه مونږ په همدې حالاتو کې یو، او دغه حالات څه ده په حیث د مدیرانو مونږ یو د خپل قوت نقطه هم یو رقم ګرځولې ده. همیشه مونږ لوبډالې ته دا تاثر ورکړی ده، ګور تاسو لوبغاړي یاستی او تاسو د ټول ملت ته د خوشحالۍ او د دغه کرکټ کچیرته پکتیکا کې یو ډېر ستره غمیزه پېښه شوې وه، تقریبا 300 وګړي د موږ تاسو شهیدان شول. یو والیبال فاینل کې ځانمرګ بریج شوی و، موږ په هغه ټایم کې زیمبابوې کې وو او زیمبابوې نه موږ دوه سیالۍ بایللې وې. همدارنګه لوبډاله ما بیرون راوویستله، زه وخت د لوبډالې مدیر وم او لوبډالې تمسیدا همدغه ټولو د زړل د وښکو لجای وینې زمونږ له سترګو څخه سي دي. اما دغه تاثر هم دوی ته ورکړ سي افغانستان نن سي افغانان خفه دي، پکتیکا ټوله لویه پکتیا خفه ده، ټول افغانستان ورسره په دې غم کې زاړي. که چیرته غواړی سي دغه افغانان بیرته خوشاله سي، دغه وروستي پاتې دوه سیالۍ باید موږ وګټو. ټولو په یوه ناره باندې چغه کړه سي ان شاء الله ګټو او یو تکبیر هم مو ویلې او لله الحمد دغه دوه سیالۍ موږ وګټلې. او ما غسي سو کله سي موږ بیرته وطن ته راستون سو، له میدان هوایی څخه تر د کرکټ لوبغالي پورې افغانان راوتلي او موږ یې بدرګه کړی یو. یقینا دا یو چیلنجي حالت ته د افغانانو لپاره موږ ډېر یو یونیک سچویشن کې یاستو، او همدارنګه بعضې هیوادونه د دې څخه سیاسي کوي، بعضې همدردي کوي، خو متاسفانه په اوسني حالت کې بالکل یو ایسولیټډ ژوند تیرو موږ افغانان. څه دا موږ ایډینټیټي کرایسس کور ته وایې، لاس آف ټیلنټ کور ته وایې، له دې شي څخه. خو په زمن کې دغه کرکټ او دغه کرکټران یو الګو د ټولو افغانانو ته، افغانستان دې درجې ته رسولی. دغه کرکټرانو موږ او تاسو ټولو افغانانو ته دا سبق راښوولی ده که چیرته موږ متحد اوسیږو او یو قوي عزم ولرو او یوې ارادې دپاره کار وکړو، یو کاز دپاره کار وکړو، نو موږ سدا ډیر کامیابه اوسېدلی سو او خپل اهدافو ته ښه په اسانه رسېدی سو. او د یو ملت د یو ټولنې مکمل یو ایمیج جوړېدای سو او ډېر یو مثبت تصویر نړیوالو ته وړاندې کوي سو.
مننه احمد صاحب، تاسو څه وایئ چې څونه کولای شي چې دغه یعنی دا څونه ګرانه ده چې لوبغاړي په دې سخت حالاتو کې چې ډېر استثنایي حالت سمواجي شوی دي، مثلا د افغانستان حکومت تر اوسه په نړیوال ډګر کې په رسمیت څوک نه پیژني، اما دوی د افغانستان ملي بیرغ په رسمي ډول باندې په یو ډېر لوی ټورنمنټ کې هغه جګی په ډیرو مختلفو هیوادونو کې او د اکثریتو یعنی د ټولو افغانانو مینه او یووالی او اتحاد سمبول ګرځېدلی دي. د دغه سی وضعیت تحمل یا زغم دوی د پاره څومره سخت دی چې دوی دا ټول خبرې پام کې ونه ساتي لکه ستانګزی سیب چوکړي او یوازې تمرکز په خپل لوبي او بریا باندې کیږي؟ دا څه ډول دی او تر څنګه کې یو جز بلم زیات کما چې څه ډول باندې د دې ملاتړ کولای شي سړی؟ مهرباني.
بالکل، په دې حالت کې چې زمونږ له آی سی سی نه کوم غوري آی سی 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 دا په ډیر سخت وخت کې دا ټیم ستا لاس ورکړ، مطلب لاس په دې معنا چې دوی ټول هغه ایکسپینسز چې دي هغه اخراجات چې دي ټیم وو او دوی ته څومره ټورونه وو د دې هوټلینګ او ټول ایکسپینسز چې دي هغه آی سی سی کول، آی سی سی ډایرکټ په خپل تھرو باندې کول، او ټیم ټول پلانونه چې دي د آی سی سی له تھرو نه ډیر په زبردست او منظم ډول باندې مخکې لاړل. نو آی سی سی نه په دې شي کې ډیره زیاته مننه پکار ده، ځکه حالات داسې راغله امکان لاره ته مونږ تر وخته پورې پاسپورټ سوي وای یا مونږ ته څنوري باندې کتل سوي وای دي ټیم ته، خو دغه ټیم ته د استعداد ته په کتو سره آی سی سی سدا پراپر مونږ په دې ډګر کې سپورټ کوي. بل لوبغاړي سي دي لوبغاړي واقعیا په دې شیانو باندې سدا هلته مینجمنت او کوچنګ سټاف او په دې شیانو بار بار دوی سره میټینګونه کیږي، د دوی په ذهني ریهاب باندې ډیر کار کیږي، او دوی سدا بار بار متوجه کیږي چې دا کرکټ څومره مهم ده د افغانستان لپاره. په خو وخت کې څومره مهم نه ده، یعنی په داسې وخت کې ګټه سي د ډېر زیاته مهم ده د وطن لپاره. د دې دوی په دې پوه دي، تاسو به د راشد خان خبرې لیدلې چې مونږ ته ټول ملت متوجه ده او د مونږه لوبه ټول ملت ګوري او د مونږه خوشحالي د ټول ملت خوشحالي ده. بیا چې کله د دوی دغه د کرکټ برخه د ټول ملت د خوشحالي باز ګرځي، نو په دې دوی پوهېږي. نو ځکه په ګرون کې دوی 100% کرکټ هم کوي. بعضې بعضې وخت کې داسې سوي چې د یو چا والد صاحب پاک رسېدلی تبا می چې دی بیا هم په ګرون کې صدا کوشش کوي چې 100% دی په ګرون کې د ملک دپاره لوبه وکړي. نو له ملک نه خو لوبغاړي دپاره نور هېڅ شی هم د ملت او د ملک دپاره هېڅ شی هم لوی نه دي. نو د دوی د خوشحالۍ دپاره دوی هلې ځلې فارم ډېرې کېدی، اوس هم دغه میسج چې ده بار بار لوبغاړو ته ورکول کېږي او لوبغاړي واقعیا سي دي په دې جي کې د ستاینې وړ دي چې دوی ذهني دومره ټف او دومره قوي دي چې په داسې حالاتو کې زبردست لوبه کوي او وطن ته ویاړ نه راوړي.
صحیح. یو بل مسله چې هغه غواړم مخکې چې زمونږ د پروګرام به به وی چې ولې تاسو ماترانه کو، یو دا ده چې د کرکټ بورډ په مجموع کې چې څه شیم ریلیونت یا د هغه په اړوند باندې کم کارونه فعالیتونه دي، پاغي کې ځنې جنجالونه شته، د مدیریت جنجال وو، سخت شکایتونه په درج شوی دي، ډېرې استعفاوې پکې وشولې چې ممکن سانک صاحب ستاسو خپل د 2018 کال قصه زمایات ده، فکر کوم هم د اکتوبر میاشتو چې ستاسو یو څه جنجالونه وو د بورډ سره، او ځنې وخت دا انتقادونه کېدل چې په بورډ کې د لوبغاړو د سطحې پورې انډیوال بازی کیږي، ملګرتوب کیږي او خیشخوري کیږي، او بیا په کې د واضح د مادي فساد خبرې هم کېدلې او شکایتونه به روانو. دغه اوس وضعیت څه حالت کې دی او کم بودې کمه برخه دا چې ما ذکر کړ فکر کوي چې لا هم موجوده ده چې باید هغه اصلاح شي او توجه ورته وشي؟ سنگ زه سب تاسو نه اورم. اول
اشنا صاحب دې خبر ته اشاره سره غواړم لږه تفصیلی بحث پکې وکړم. د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو داسې اداره ده چې باید هر ورځ یو ریزلټ وکړي ملت ته، داسې یو ریزلټ چې هغه ټینجبل وي، احساس یې وسی. نو د توقعات ډیر زیات وی. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وزنی اداره د سپتیرو شلو کلو کې پنړی کې نه تنه په افغانستان کې پنړی کې پاوله درجه ده. کته سو اوس نړیوالو ګوري غوای س فاست ریزینګ یا فاست ګروینګ کرکټینګ نیشن. دا صرف کریډیټ لوبغاړو ته نه ځي، کرکټ سده هغه اداره کوونکو ته ځي تر دې تر شا پورې کار کړی دا او یو ستراتیجی او یو ویژن سره کار کړی او دا لوبغاړي دي درجو ته را رسولي دي. دا مجیب، دا راشد خان، دا رحمان الله ګربز، دا ټول لوبغاړي عظمت الله عمرزی، دا له کور نه دي پکسوي. په دوه باندې ډیر زیات کار شوی دی، په دوه باندې ډیر زیات انرژي مصرف شوی دی. ځکه تاسو ته وایم، اول خو زه د مالی فساد بالکل ګارنټي در کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره تاکه نه مالی فساد وو او اوس به هم نوی ان شاء الله. ځکه یو چیرته سي صداقت نوی اغلته غړندای سفر ناشوبل. خبره درته وایم چې خیشخوري ته خبره وکړه، خیشخوري لایکینګ او ډیسلایکینګ بالکل نشته وو. کله کپتان صرف 15 کسیزه لوبډاله غواړي او کپتان سیدا سي پسالار وي دغه لوبډاله، هغه سره باید هغه لوبغاړي وي سیدای ور سره لوبغاړی د کپتان خوا کې ورکوښلو باندې برتري ورکړي. د نړۍ په ټول لوبډالو کې ستاسو تنه په افغانستان کې نشته، د امکان کېدای شي اوسېږي. نور ماته خوشحالي نه ښکاري. راغلم اوسنی مشکل ته، اوسنی بحران ته، لکه څنګه چې احمد زی صاحب ویلې، اوسنی حالات کې د افغانستان کرکټ بورډ باید دې ته متوجه شي چې دوی ته مسؤلیت ډېر زیات راځي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړي چې اوس ملي لوبډاله کې تاسو ګورئ، دا یو پروګرام موږ شروع کړ ټالنټ آیډینټیفیکیشن په نامه تر عنوان لاندې، او دا مسؤلیت ما احمد زی صاحب ته ورکړ، دولت احمد زی ته. په دغه وخت کې دا ما د چیف سلیکټر هم مقرر کړی او همدارنګه د ټالنټ آیډینټیفیکیشن او ټول جونیئر کرکټ هم د مسولیت د څارنې لاندې راته. دغه لوبډاله کته سو ګوري، دا ټول لوبډاله د 2013 نړیوال جام، هغه 19 کلنو نړیوال جام لوبغاړي دي چې هغه لوبغاړي اوس الحمدلله ملي لوبډاله ته لاره پیدا کړه، او موږ په دې باندې دی پو بغه وخت کې سه زمنګه وسنی کوم لوبغاړي سه بغه وخت کوم لوبغاړي ول کچیر تاس غره افغان او نوروز منګالو سمي الله شینوار او شهزاد محمدی دولت زدران حامد حسن دا ټول سه دا ریټایرډ کیږي یا بل خپل ځایونه پرېګدي مونږه او ترانزیشن فیز کې وو دی دی ترانزیشن فیز دی پاره یا د انتقال پروسې دی پاره یو پلان جوړ کړ او پلان هم په دې ترتیب باندې جوړ کړ چې اول هم چې د خپل داخلي کرکټ منظم کړ کوشش هم کړ چې خپل داخلي کرکټ کې موږ ټول انډر 25 لوبغاړي ولوبو انډر 23 و انډر 25 او همدغه لړۍ سره موږ ملي لوبډالې ته ورسو او د 2019 نړیوال جام نه پاز موږ ټول لوبډالې باید نوې وي یو پروسس هم ورته شروع کړ او په دې پروسس کې الحمدلله موږ کامیاب شو دغه لوبغاړي د ټالنت ائیډنټیفیکیشن له څخه پیدا شول اما اوس متاسفانه منګه هیڅ څوک نه لرو تاسو ولیدل منګه په چین کې هم خپل ټول زړه غاړي بوتلل او له چین هم سیدا بیا هغه لوبډالې راو استلا او مان ته او مان دی منګه بیک اپ لوبډالې چې کوم منګه بنچ سترنت ته وایو بنچ سترنت ډیر ضروری ده څلور یو شي
نومبر په دریم د هالند سلو بل به د استرالیا او جنوبی افریقا سلو بل رو په جنوري کې فکر کوم د هند سم لو بل رو خو اوس او کم ټیم ډیر چانس لري چې په دې نړیوال جام کې مخ کې راشي او د افغانستان څومره چانس په کښته احمد زیس بالکل د ماته ساوث افریقا ټیم د
شکاري ته وی ډیر زبردست منظم لوګاله جوړ کړی ده دا وی د فاست بالینګ برخه او د فیلډینګ برخه او د بیټینګ برخه ډېر وړو برخه کې د سی ویل نسته سي تو افریقا کې سره د سی وګړي سره دا کار کړی وای نو ساوث افریقا ټیم به ټیم تو افریقا یو منظم لوګاله ده میچ بایلل او ګټل برازي او په لوګاله کې ساوث افریقا ټیم سره ډېر ښکاری انډیا خو خپل کنډیشن ده انډیا فار وخت ټیم پات سوې کو ساوث افریقا ډېر مهنت کړی او بل دی افغانستان چانسز ډیر دی افغانستان لکه څنګه چې دغه یو ریدم وس جوړ شوی دی د ګټه او زموږه سخت لوبه د پاتو کې سی و تر لنکا سره و نور لټول ټیمونه نه موږ د ګټلو چانسز تا او ان شاء الله موږ په سیمه فائنل کې خپل ځان ګورو
او ډیر مننه زما خپل کرشتم سره د دې چې د افغانستان ټیم خو طبيعي حالت سره موږ ټول افغانان دغه په پلوي باندې ودریګو او په موږ باندې خلګي چې بری اخلي اما کله چې سپورتشپ تراشي سره ګوري بینو د جنوبی افریقا ټیم واقعا چې ډیر زیات پوینټونه په دې کې لري چې البته چې شرایط دار ټیم فرق لري واځي خبره ده اما هغه رښتیا چې ډیر داسې مغرور ده امدا سه و پر صورت ز مننه کوم شفیق الله ستانک زیس ابساسي د حضور نه امدا سه د دولت خان احمدی صاحب تاسو د حضور نم چې د پروګرام کې برخه واخله موږ معمولا په دې کې پروانو چارو خبرې کوو ډیر موږ شل ثانی شاید ولرم ثانی زیاسه مهرباني
افغانستان د نړیوال جام کې اوس موږ الحمدلله چمپیونز ټرافي ته کوالیفای شولو دا ډیره مهمه خبره ده 2015 نړیوال جام چمپیونز ټرافي ته کوالیفای شو دا یو ستر زیری ده او د ما کوم موږ دا هغه به
مننه غاګم قط هو سلاغه خوري دی چې ما دغه تی واخلو پر سور ډیر ډیر مننه تاسو دواړو نه ډیر وخت یعنی خوشاله يم چې د نیم سات منګ سره وی او خو وخت تاسو ته غواړم کوم ودان ډیر مهرباني تاسو نه درنو لیدون کوستا سي د حضور نم ډیر ډیر مننه تر بلې ونی چې به تاسو خدمت کې حاضرې وو او د حایل خبرونه وړاندې کوو په خدمت سپار
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر درې مانیټه ده د دیش د حقوق پرونته په خیر اغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی یم
و ما فخنده پیمانی هستم در این برنامه با تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و فلسطین و ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان با شما خواهیم بود اما نخست میپردازیم به تازه ترین خبر شماری از زنان معترض میگویند که آنده از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن که برای مسئولیت زندگیشان به پاکستان پناه بردند در صورت اخراج زندگی آنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت این زنان با نشر اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفتند که تا 2 سال گذشته زنان در کنار سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر و زنان علیه بی‌عدالتی و ظلم طالبان مبارزه کردند و بازداشت شکنجه و زندانی شدند مواجه شدند ولی برای فرار از بازداشت و تهدید طالبان به ایران و پاکستان مهاجر شدند تا از آنجا به دادخواهی ایشان برای زنان ادامه دهند این زنان از سازمان ملل متحد نهادهای حقوق بشری بین المللی و جامعه جهانی خواستند که در قبال اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن به گونه جدی و فوری توجه کنند
بلخوا د طالبان حکومت رئیس الوزراء مولا محمد حسن د پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د پاکستانی امنیتي منصبینو د ناسم چلند په اړه خبر شو رپورټونو ته په خبرګون کې پاکستان ته خبرداري ورکړی او ویلي دی چې پاکستانی چارواکي دی د راتلونکو په اړه فکر وکړي مولا محمد حسن په یو توند ویډیوي وینا کې ویلي الله څخه وویریږي د الله له قهر وویریږي او د خپل آینده فکر وکړي مولا محمد حسن په خپل وینا کې پاکستانی ملکی او نظامی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبان د حکومت سره د ستونزو غچ دی د هغه افغان کډوالو څخه چې په تیرو څلورو لسو کې په دغه هیواد کې په ډېر سختۍ ژوند تیر کړی نه اخلي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د طالبانو د رئیس الوزراء دغه څرګندون ته خبرګون نه دی ښودلی
با تشدید جنگ میان اسرائیل و فلسطین صدها موتر حامیان طرفدار فلسطین بر روز جمعه 3 نوامبر از شهر استانبول راهی یک پایگاه نظامی امریکا در جنوب ترکیه برای برگزاری مظاهرات علیه ایالات متحده و اسرائیل شدند این کاروان موترها طرفدار فلسطین که توسط بنیاد کمک رسانی بشردوستانه IHH تنظیم شده است قرار است روز یکشنبه 5 نوامبر پس از توقف در برخی از شهرهای دیگر با پایگاه نظامی امریکایی اینجرلیک در ولایت آدانای ترکیه برسد مظاهره کنندگان روز جمعه هنگام حرکت موترها بیرق‌های فلسطین و ترکیه را با خود حمل کرده و به اهتزاز درآوردند یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفته است که انتظار می‌رود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به ترکیه سفر کند اما وزارت خارجه آمریکا تا اکنون این سفر را تایید نکرده است
په داسې وخت کې چې اسرائیلي ځواکونه غزه کلا بنده کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ اسرائیل ته ورسید تمه ده چې بلینکن پر اسرائیلي چارواکو فشار راوړي تر څو په بریدونو کې وقفه راولي او اجازه ورکړي چې د غزې ترانګ ته بشري مرستې ورسول شي بلینکن د جمعې په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د کابینې د نورو چارواکو سره لیدلې دي د بلینکن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ډیپلوماتیکي هڅې روان دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې وقفه رامنځته شي ملګرو ملتونو او خیریه مرسته رسون کوډلو ویلي چې په غزې ترانګ کې انساني ناورین د مخنیوي لپاره وقفه اړینه ده په غزه کې د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په جګړو کې تر اوسه 9000 زیات کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپیان دي په اسرائیل کې بیا لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي او تر 15400 نور ټپیان دي
ای انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. پس از حمله حماس بر مناطق جنوب اسرائیل در 7 اکتبر این دومین سفر بلینکن به اسرائیل است. جزئیات بیشتر از همکارم آرش سیگارچی میشنویم که همین اکنون از شهر تل آویو اسرائیل با ماست. آقای سیگارچی خوش آمدین به برنامه. بلینکن و نتانیاهو روی کدام موضوعات صحبت کردند و وضعیت در غزه از چی قرار است؟
وضعیت در غزه کم و بیش مثل قبل هست و ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد که محاصره شهر غزه در شمال نوار غزه رو کامل کرده، حملاتی به مواضع نیروهای حماس داشته. دست کم 130 نفر از نیروهای حماس رو در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل کشته و از سوی مقابل حماس همچنان حملات راکتیش رو به شهرهای جنوبی اسرائیل ادامه میده. ساعتی پیش مسئولان بهداشتی نوار غزه گفتند که تعداد کشته‌ها به 9200 نفر رسیده. می‌دانیم که حماس به عنوان یک گروه تروریستی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا شناخته میشه و آماری که اعلام می‌کنه قابل راستی آزمایی نیست. در مقابل اسرائیل هم اعلام کرده از زمان آغاز حمله زمینی به نوار غزه 24 سرباز کشته شده و تعداد کل سربازانی که از 15 مهر تا حالا کشته شدن به 370 نفر رسیده و تعداد گروگان‌های اسرائیلی تازه‌ترین عددی که داریم 242 نفر هستند که در دسته حماس هستند.
خب آقای سیگارچی، میشه در مورد جزئیات سفر آقای بلینکن و صدر اعظم اسرائیل کمی توضیح بدین؟
آنتونی بلینکن امروز با مقامات اسرائیل، رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار کرد. این در واقع چهارمین سفر آقای بلینکن هست به اسرائیل بعد از حمله 15 مهر حماس به مناطق جنوبی اسرائیل. آقای بلینکن سه محور در صحبت‌هاش اشاره کرد. اول اینکه گفت اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، در این حال در برای حمله به حماس نباید به غیر نظامیان در غزه آسیب وارد بشه. نکته دومی که گفت ایالات متحده تأکید داره که نباید این جنگ به مناطق دیگه گسترده بشه. به طور مشخص از جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفتش که ما قبلا به مقامات ایران هشدار دادیم که یک جبهه جدید جنگ بازگشایی نکنن. و نکته سوم گفت ایالات متحده به دنبال یک راهکار صلح پایدار هست. تعبیری که استفاده کرد گفت از خاکستر این فاجعه ما باید یک صلح پایدار بسازیم که در اون دو کشور اسرائیل و فلسطین کنار هم بتونن تشکیل بشن. اسرائیلی که کشور یهودها با دموکراسی باشه و فلسطینی که رفاه داشته باشه برای مردم مسلمانش.
یک جان تشکر از آرش سیگارچی که از شهر تل آویو اسرائیل با ما بودن. جان ممنون.
در لیشت خوخ پرونت دوام ورکو د اردن سین په لویدیزه غاړه کې فلسطینیان وایي چې فلسطینی چارواکي په خاص ډول ولسمشر محمود عباس باید د اسرائیلو په وړاندې یو څه ډېر د مقابلې دریز غوره کړي. په دې سیمه کې ډېری فلسطینیان په دې باور دي چې له اسرائیلو سره د لسیزو خبرو هیڅ پایله نه لرله.
د اردن سین د لویدیزې غاړې سړکونه له غصې او ناهیلۍ څخه ډک دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د دوه اونۍ جګړې وروسته ډیری فلسطینیان وایي د جګړې وحشت مخ په نږدې کېدو دی او هغوی د فلسطین پر ولسمشر محمود عباس چې د ابو مازن په نامه هم پیژندل کېږي نیوکې کوي.
ابو مازن د هیڅ کار د کولو وړتیا نه لري. هغه د دې توان نه لري چې موږ وساتي، دفاع مو وکړي. هغه څه نشي کولای. زموږ یوازنۍ هیله دا ده چې نور هیوادونه پر اسرائیلو فشار واچوي.
عثمان حسن د اردن سین په لویدیځه غاړه کې د قصره په نامه دی و وړه فلسطیني کلی د ښاروال مرستیال دی. په همدې سیمه کې میشتو یهودانو د اکتوبر په 18 نیټه پر دې کلی برید وکړ او د فلسطین د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په پیښه کې 4 کسان ووژل شول. د بیلابیلو راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر سویلي برخې د حماس له برید وروسته اسرائیلي ځواکونو او میشتو یهودانو د اردن سین په لویدیځه غاړه کې کابو 100 فلسطینیان وژلي دي. په داسې حال کې چې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دي، په دې سیمه کې ډېری خلک په تیرو لسیزو کې د فلسطیني چارواکو لخوا مذاکراتو ته د علاقمندۍ پر ځای د مقابلې د دریځ غوښتنه کوي. ډیری کسان په دې باور دي چې د اسرائیلو په وړاندې د محمود عباس او د فلسطین د خپلواکې ادارې پڅ دریځ فلسطینیانو ته ګټه نه رسولې.
with more pressure on Palestinians
par palestiniano par der fashar sara har dala chi gwaadi de israel sara muqabala wakri der mashhoora kigi موک د خپل ګوند د شهرت په اړه اندېښنه نه لرو خو زه په دې اندېښمن يم چې نړۍ د جګړې د پای ته رسیدو ارزښت ته نه ګوري.
تیرونه په سلګونه کسان د رام الله سړکونو ته راووتل او د محمود عباس او د فلسطین د خپلواکۍ ادارې د چارواکو په وړاندې اعتراض وکړ. خو ځایي امنیتي ځواکونو له مظاهره کوونکو سره نه خطه وکړه.
لمړی تر هر څه فکر کوم فلسطینی چارواکي او سیاستوال باید د یو بل څه په اړه فکر وکړي ځکه د ډیر شو کلونو مذاکراتو هیڅ را نه وړل.
په داسې حال کې چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې اختلافات زیاتېږي خو یوازینی شی چې لیدل کېږي دلته فلسطینیان سره یو موټی کوي هغه د دې حس دی چې ناوړه وضعیت راتلونکی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
بینندگان عزیز به این بخش برنامه خوش آمدین. در این بخش برنامه خانم دیبا فرهمند فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند به حیث مهاجر مهمان برنامه ما هستند.
مرمن فرهمند خبروند تاست خراغلاس پایو پدی برخی او ریپورت خبرو بید تاست را گردزو.
سلام
د پاکستان لخوا به اسناد او افغان کډوال ته د ټاکل شوی ضرب الاجل تر پای ته رسیدو وروسته د نومبر په لومړۍ نیټه یو څلور شپږ کسان تورخام لري افغانستان ته په زور لیږدول شوی دی. د پاکستاني حکومت د دغه پالیسۍ له امله د بی اسناد ترڅنګ اسناد لرون کډوال ته هم ستونزې جوړې شوی دي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار مسکا صافی ریپورت لري.
د پنچیر ولایت د لاسکلن سمیه هم یو له هغه تنکی ونجونو ده چې په افغانستان کې لزدکړو تربیه برخه کې دوه وروسته پاکستان ته راکډواله شو. سمیه اوس په پاکستانی خونځی کې زدکړه کوي. هغه چې تعلیم ته خورا لیواله ده دا ویره لري چې په افغانستان ته وشړل شي د تعلیم فرصت به له لاسه ورکړي.
مدت دو سال میشه که ما پاکستان آمدیم. وقتی که حکومت طالبان در کشور افغانستان آمد و ما مجبور شدیم که به کشور پاکستان پناه بریم به خاطر که در افغانستان دختران حق تعلیم ندارند و آینده دختران بسیار زیاد خطر است و ما مجبور شدیم که جبیم به خاطر درس تعلیم خود ادامه بدیم و ما بسیار زیاد شوق دارم که درس بخوانم. مثلا فرشت مکتب بودم در کشور افغانستان و حال اینجا مکتب میخوانم ولی این حالتی که سر در فعلا وجود داره سر افغانای ما در پاکستان که افغانا را میکشن این بسیار یک حالت خراب است و ما در ایران هستیم که اگر ما را از کشور پاکستان بکشن ما چی کار انجام بدیم؟ اینجا ما مکتب میخوانیم اونجا در افغانستان ما چی کنیم؟ مکتب ها سر ما بند است. آینده دخترای افغان بسیار زیاد خطر است و ما مدت دو سال پیش در کشور پاکستان آمده بودیم و ویزای ما ختم شده. ما فعلا اصلا نداریم و به قانونی زندگی میکنیم.
بل پلاو د پیښور په ناصر باغ سیمه کې هم د غیر قانوني کډوالو د نوملیکنې او افغانستان ته د بیرته ستنولو مرکز جوړ شوی دی. محمد یونس هم دې مرکز ته راوستل شوی دی. نوموړی وایي دوه میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې او اوس پرته له کورنۍ افغانستان ته لیږدول کیږي.
پر ما د غلا مقدمه جوړه شوې وه. څلوېښت ورځې په زندان کې وم او اوس له پیښوره افغانستان ته شړل کیږم. له پاکستان روان یم. خوشحال هم یم او خفګان هم لرم ځکه زما مور پلار دلته دي. هغو سره کار تو زما کار پورک شوی. اوس زم ویزا پاسپورټ جوړوم او بیرته راځم.
د ورسک سیمه د پولیسو مشر وایي دوی به د قانون له مخې غیر قانوني کډوال نیسي.
آلریډي دیتا یو ډیډ لاین خودي شوی و چې هغه ان کیس هغه ډیډ لاین کې دغه خلک واپس نشو نو بیا د قانون مطابق ایس پر لا اینڈ ایس پر پروسیجر چې کوم دی د خلاف کاروائی کیږي. دا ایز اے کریمینل نه ټریټ کیږي. خو باعزت طریقې سره به دا ٹریٹ کیږي او دا ټول پروسیس به خو باعزت طریقې سره کمپلیټ کیږي.
په ورته وخت کې بیا خایسته ګل چې اسناد لري وای د پاکستان پرېکړې اندېښمن کړي او اراده لري چې افغانستان ته ولاړ شي.
وسه پور همغه تاګه سراده نو موږ دلته ژوند کاو خپل خوشاله وخت هم تیر دو. وسه دوی غیر قانوني وباسو دی په سوروستا دوم مرحله شروع کیږي بیا قانون دا کاټ والا وباسو نو دی کہ اس مون خزر درجی کی مون چ ضلع مونیک حکومت را سرا دا جمعہ تیر ش انشاء اللہ تعالی زو دلتا جون باقی سخت شو.
د معلوماتو لمخې د نومبر لومړۍ نیټې راځي د پاکستان د بیلابلو سیمو څخه 233 افغان کډوال نیول شوی چې د تورخم د چارواکو په وینا 114 کسان د تورخم ملارې پورې غاړې افغانستان ته لیږدول شوی دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
بینندگان عزیز، دیبا فرهمند فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند مهمان برنامه ما هستند.
مهمان فرهمند، خبروان ته بخیر اغله است.
خانم فرهمند، در مورد وضعیت خودتان در ابتدا و دیگر زنان فعال مانند شما که از ترس سرکوب طالبان افغانستان را ترک کردند و فعلا در پاکستان هستند، معلومات تان میشه که با ما شریک بسازید.
سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. دقیقاً که ما پناه آوردیم پاکستان، ولی متاسفانه وضعیت پاکستان همچنان نگران کننده است و قابل تشویش و نگرانی برای تمام فعالین مدنی، برای خبرنگارا و برای کسانی که پناه آوردند به خاطر که حفظ شود جانشان آمدند به پاکستان. خیلی وضعیت نگران کننده داره که اینا دستگیر میشن و دوباره به افغانستان روان میشن و این موضوع نه تنها که حال دهی سالا دامنگیر مردم افغانستان است، ما شاهد بودیم که برای پاکستان و ایران و امثال همسایگان ما میزبان خوب برای مهاجرین افغانستان نبوده، بلکه همیشه از امو مشکلات و از امو نارسایی های مردم افغانستان استفاده سو صورت گرفته. هیچ افغان به سیاحت به پاکستان و یا ایران نامده و خانه های خود و زندگی خود رها کرده برای سیاحت یا تفریح برای کشور همسایه پناه ناورده، جز به این که جان خودش یا اولادش و یا خانوادهش در امان باشه. نظر به مو مشکلات که دامنگیر مردم افغانستان شد، خصوصا با آمدن طالبا، همه پناه آوردن به پاکستان، ولی پاکستان هم از امو مشکلات و از امین نارسایی ها و بیچارگی های مردم افغانستان سوء استفاده میکنه بدون از این که پیگیری کنه که آیا اشخاصی که آمدن واجد شرایط هستند یا اینا واقعا جانشان در خطر، یک باید یک ارزیابی کنن و بعدن اینا رو دستگیر کرده و باز کمپا ارسال کنن و در
مرمان فرهمانه و دیرو بخیست تاسو خبر مقطع کړل. سره له دې چې پاکستاني چارواکي وایي چې به اسناد کډوال ایستل کیږي، خو هغه شمیر افغانان چې په 2021 کال اگست میاشت کې د جمهوریت نظام پر سقوط وروسته پاکستان ته تللې دي، په کوم وضعیت کې دي؟
بله، وقتی که این مردمی که آمده خصوصا در این مدت بیش از 2 سال وضعیت خوب نداشتن، همیشه دستگیر میشن، همیشه با وجودی که اعلان میکنن که کسایی که اسناد دارن یا کارت یونیسیار دارن یا کیسه دارن اونا اذیت نمیشن، ولی ما شاهد بودیم در این طول بیش از 1 هفته که دوستا و عزیزای ما را گرفتن، خبرنگارا را گرفتن، که اونا همشان جانشان در خطر بود و اسناد یونیسیار داشتن، ولی باز هم در مرز روان شدن و دیپورت شدن و بسیار تلاش هایی که فعالین مدنی انجام دادن یک تعدادشان دوباره آوردن به بازمانت، ولی یک تعداد هنوز هم در کمپ ها بسر میبره و وضعیت خوبی ندارن تمام مهاجرین و مهاجرینی که قبلا هم بوده، تقریبا از سالهای بسیار قبل که در طول 20 سال یا 30 سال که مهاجرین در پاکستان همشان دوباره واپس شدن و دوباره به افغانستان فرستاده شدن که وضعیت تنها
خانم فرهمند، حکومت طالبان در همه عرصه گفتن که افغانایی که به خاطر تشویش های سیاسی از افغانستان به پاکستان رفتن، اونا گفتن که میتونن دوباره به کشور برگردن و از زندگی آرام خود را از سر بگیرن. در صورت اخراج شما و سایر زنان که فعال از افغانستان وارد پاکستان شدن و فعلا در مشکلات به سر میبرن، به نظرتان با چه سرنوشتی در داخل افغانستان روبرو خواهد شدن؟
دقیقا پیمانی عزیز، که سوال همینجاست که زمانی که اینا دوباره میخواین که یک بستر امنیت انبار کنن در افغانستان، یعنی این به کدام ضمانت برای مردم افغانستان میگن و خصوصا برای خانما که اصلا جایگاهی نداشتن و خصوصا خانمایی که معترض بودن و در مقابل نظام و بی‌عدالتی های نظام قد علم کردن، این دولت پاکستان به کدام حق و به کدام ضمانت همچنین اخبار را نشر میکنه و همچنین پیام را برای مردم میفرسته که فعلا امنیت است و شما برین دوباره به کشورتان، در حالی که طالبان زمانی که آمدن و کشور اشغال کردن گفتن که عفو عمومی است و ما با هیچ نظامی و با هیچ کسی سیاسی
مرمن فرهمنو بخی منگ دیر کم وقت رو که یولن زواب منگ تراکی که در کدوالی ستول پاندغشان دوام ولری پا آره چه جدی اندیخ نیشت استاسو رو پاره؟
دقیقا که اگر دوباره به افغانستان این تعداد مردم سیاسی و فعالین مدنی و خبرنگارا اگر فرستاده شود، جانشان 100% در خطر میره و هیچ ضمانت نیست که اونا دستگیر و حتی به قتل نرسند. و ما شاهد بودیم در امی مدت بیش از دو سال که تمام خبرنگارا به قتل رسید، فعالین مدنی را کشتن، نظامی ها هر روز سر بریده میشه، کشته میشه به شکل مرموز و پنهان. در قدم نخست این بازند که جنایات از اینا، خشونت های از اینا نشر نشه و به جهانی نشه و به جامعه بین المللی نشان داده نشه که اطلاعات همچه خشونت برخورد میکنن با فعالین مدنی و افراد و اشخاص
سرال دش طالبان و دغه تورنه تل رد کردی خوله. دیر منش تاسو په دې بس کله مونږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس.
د دې څخه خو په ان ته دوام ورکاو د مرستو رسونې یو شمیر افغان یو شمیر نړیوالې ادارې په وګړو اعلامه کې ویل چې پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د سلګونو زر افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي او په دې اړه اندېښنه ښودل ده او خبرداري ورکړې ده چې د ستنېدونکو افغانان هیڅ چیرته د تلل لپاره ځای نه لري. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر د امریکا سره په مرکه کې ویل چې د کډوالو د ستنېدلو لپاره دا مناسب وخت نه ده.
This is not the right time.
مسئله داده چې دای سم وخت نه دی. تر هغه وخت چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات نوی رامنځته شوی، اوس مناسب وخت نه دی چې په دا ډول زیات شمیر کسان ومنل سي. گاونډي هیوادونه چې په ډیر سخاوت کې له ډیرو کلو راهیسي د کډوالو کوربتوب کړی، له هغو غواړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې او تر هغه وخته چې داوطلبانه او په عزت ستنېدو ته زمینه برابرېږي خپل کار ته دوام ورکړي.
در همین حال فلیپا کاندلر، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، میگوید که این اداره در حال رایزنی با حکومت پاکستان است تا جلو اخراج اجباری افغانهای آسیب پذیر از این کشور گرفته شود. خانم کاندلر در صحبت با صدای آمریکا گفت که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از اسلام آباد خواسته است تا اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان آسیب پذیر، هنرمندان، خبرنگاران و افراد ثبت شده نامشان در این اداره را با زور از پاکستان اخراج نکند.
We have offered our support to the government of Pakistan.
با حکومت پاکستان پیشنهاد همکاری دادیم که یک نوع میکانیزم بررسی وضعیت مهاجران را ایجاد کند تا گروه‌هایی را که به شما گفتم از مرحله اول اخراج مستثنا قرار داده شوند و افرادی که نیاز به محافظت بین‌المللی و ادعای پناهندگی دارند از آنان محافظت شود و با سایرین به حیث مهاجر عادی برخورد شود.
We'll be right back.
بیا هم په خیر راغلی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او هالند لوبډل ترمنځ لوبه وشوه او افغانستان دا لوبه په 2 وکټو د خپل ځان په ګټه تمامه کړه. نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلالدین واخلم چې همدلته په سټډیو کې راسره د جلالدین صاحب لوبه خو دې وکتله، د لوبې جزئیات له موږ سره شریکه.
فیضی صاحب سلام تاسی او فرخنده جان ته لمړی اجازه راکې چې د دې بریا لامل د افغانستان ټول ولسته مبارکي وایم. بالکل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شیبي مخکې د هالند د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړو. د افغانستان لوبډلې یو ځل بیا د تیرو څو لوبو په شان یو ډیره په زړه پورې او هر اړخیزه لوبه وکړه. افغان لوبغاړو وکړه شول چې هالند ته په ډیر زیات تفاوت ماته ورکړي. لکه څنګه چې تاسو وویل دا د بریا د افغانستان لپاره رښتیا هم د ارزښت ډیره ډکه ده، ځکه په دې بریا سره د افغانستان د پرمختګ چانسونه نور هم زیات شول. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره بیا هم د تیری لوبې په شان توپوهن کې رحمت شاه او همدارنګ حشمت الله شهیدی خلو وکړه. که څه هم د پیل دوه لوبغاړي ګوربز او ابراهیم زدران ژر وسوځېدل، اما دغه دوه لوبغاړي ودرېدل او د افغانستان لپاره لوبه وګټله. د بالینګ په برخه کې هم ښه بالینګ وشو. دا ځل محمد نبی د افغانستان تجربه کار لوبغاړي وکړ شول چې خلوبو کې د مخالف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځوي. په پیل کې که څه هم هالند لوبه قوي شروع کړه، اما بیا افغان لوبغاړو ژر وکړ شول چې د هالند لوبغاړي له مخې لرې کړي.
خب آقای جلالزاده، در مورد خب شما کرکت دنبال میکنین، چگونه بود؟ کمی جزئیات بتین که کدام بازیکنها خوبتر بازی کردن؟
بالکل، ما وویل چې لوبغاړو په ټولو دریو برخو کې، هم د توپوهنی په برخه کې، هم د توپچونی په برخه کې، او هم د دګر ساتنې په برخه کې خلو به وکړه. لوبه لومړی د توپوهنی په برخه کې د هالند لوبډلې فایل کړه، او هغوی له افغانستان وغوښتل چې توپچونه وکړي. افغان توپوهونکو وکړای شول چې د هالند لوبډله ډیرو رنزونو ته پرې نه دي، او د یو سلونه هاویا منډو چانس یې ترلاسه کړ. خو افغان توپوهونکو ډېره ښه لوبه وکړه، دوه لوبغاړي ژر وسوځېدل، اما پاتې لوبغاړو هر یوه په حوصلې لوبه وکړه. او دغه پلان سره چې په تیرو څو لوبو کې د لوبډلې لوبډل مشر ورته ټاکلی و، د هماغه پلان په اساس مخته ولاړل او لوبه یې وګټله. دغو بریاو د پرله پسې بریاو د نړیوالو مبصرینو ترمنځ هم غوغا جوړه کړې. دوی د افغانستان د لوبډلې او د افغان لوبغاړو ډېره زیاته ستاینه کوي، او وایي چې دا لوبډله اوس د نړۍ یو پیاوړې لوبډله ده، او کولی شي هر ټیم ته ماته ورکړي. نو زموږ دوه نورې لوبې پاتې دي.
جلاده سمدې او بیاده لکه پمدې اړه مې پوښتنه درلودله چې دوه مهمې لوبې پاتې دي چې استرالیا او د ساوت افریقا ټیم دی، چې دواړه ښه پیاوړي ټیمونه دي. اوس څه ویل کېږي د دغو دوه ټیمونو سره د لوبه کولو لپاره؟
تر اوسه بل پړاو ته زموږ د لوبډلې د تګ قطعي پریکړه نه ده شوې، ځکه دوه لوبې تقریبا پاتې دي د ټولو لوبډلو. اما افغانستان په یو ښه موقف کې دی. بل لوبه سبا د نوی زیلاند او د پاکستان لوبه ده، چې دا لوبه د افغانستان په پرمختګ باندې هم تاثیر لرلی شي. د افغانستان دوه لوبې د دوو پیاوړو لوبډلو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د استرالیا او جنوبي افریقا سره دي. دا دواړه لوبډلې پیاوړې دي، اما د افغانستان لوبډله که د تیرو لوبو په شان ښه لوبه وکړي او خپل لوبغاړي ښه وځلیږي، نو اره لوبډله ماته ولی شي.
بله، کرکټ چانس دی، اوبه ګورو چې څه کېږي. ډېره زیاته مننه جلازه صاحب ستاسو له معلوماتو.
خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیچاره.
Thank you.